د وی ای ډی بعد د ماخمنې خبرونه د اهمو ریپورتونو سره ټکی. د امریکای د خارجه وزارت مرستیال ډونالد لو وای امریکا په پاکستان کې د ترهګرو ضد جګړې کې پرمختګ او د جمهوریت ملاتړ ته پام ګرځولې دی. هغه د کانګرس یوې کمیټې ته په خبرو کې د افغانستان په اړه هم اظهارات کړي دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي اساسي آصف دورانی ویلي ټي ټي پی د پاکستان لپاره سره کرخه ده. هغه ویلي امید لري چې افغان طالبان د ټي ټي پی په خلاف کوټلي ګامونه واخلي. خدا آصف دورانی دا خبرې افغانستان ته نوې نخ کاری او معلومه نه ده چې څه اثر به ولري. په بنو کې احتجاجي پرلت دوام لري. د کمیټې غړي به یې د وزیر اعلی سره غونډه کې ګډون کوي. په همدې حال کې پولیس ویلي چې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او ځینې مشکوک کسان یې نیولې دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د کانګرس مشترکې غونډې ته وینا کوي. په دې لړ کې واشنگټن ته د هغه پر ضد یو شمیر مظاهره چان هم را رسیدلې دي. نور ریپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د خبرونې ته پای از موږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ډیو په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامی ساسو کور به امدا وخت په پیښور کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن مهنیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمي یو بجه ده. اول هم د پاکستان په اړه یو خبر. د جنوبي او مرکزی آسیا د پاره د امریکای د خارجه وزارت مرستیال وزیر ډونالډ لو د نهیه سې شنبه پورس په کانګرس کې د یوې اوریدنې پر مهال ویلي چې امریکا په پاکستان کې د ترهګرو ډلو په ضد جګړه کې د پرمختګ او د جمهوریت ملاتړ ته پام ګرځولې دي. د امریکایي سفارتکار په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو په وضعیت هم خبرې کړې دي. ما سره اوس په سټډیو کې زموږ همکار افتخار حسین مل دی چې د کانګرس د دغه اوریدنې حال بر سره شریک کړي. افتخار سټډیو شي په خیر راغلی. اول کدارت وایي چې امریکایي سفارتکار ډونالډ لو د پاکستان په حواله سره د کانګرس د غوریدنې ته څه مهم ټکی ویلي دی او د څه د پاره اړتیا غوښتل شوی دی؟
دی هو غوښتل شوی چې د اوریدنې چې کوم ده د بجټ لپاره و چې هر کال د سټیټ ډپارټمنټ خارجه وزارت سیدین او هر سیمه لپاره او هیواد لپاره سونه بجټ ورکوي او په کوم اړخونو مدونو کې خرڅ کوي. نو راغلی خودیلو مهم ټکی ادا کړی دی چې په پاکستان کې زموږ اهداف څه دي. پاغې کې تر هغه غره پر ضد جګړه، جمهوریت ته استحکام او ودور کول، بشری حقوقونه الته تحفظ کول او ورسره د پاکستان باندې چې کومه قرضه ده چې دوی پکې ورسره کومک وکي چې د هغې ترتیب سم کی او منیجمنت یعنی منظم کی. یو خبره بل دوی پکې مهمه خبره دا کول چې را چین په پاکستان کې دا وخت شپږ ویش بلین ډالر خرڅ کړی دي. خو په موجوده وخت کې اوس لګ لاسینی ولې دی چې په پاکستان کې دغه چې کومه پروژه روان دي نو نور انویسټمنت یا سرمایه‌کاری پکې نه کوي او داغه وجه هم خودلې. د دې تر څنګ بلې دا ویل چې د ټولونه یو بل مهم هدف چې امریکا پاکستان سره مالی مرستې کوي دا یو سل یو میلیون ډالر دا زکه یاد دینه مخکې یا د پالیسی چې کومه د تګلارې د امریکا چې د پاکستان په چین باندې دا تر حد نه زیات انحصار چې کم دی د پیسو لپاره او د قرضونو لپاره دا کم کی. دین علاوه د په خبرو کې په چین باندې زیات نیوکه کوي او په هغه نیوکه کې دا و چې چین خلکو ته اول قرضې ورکي بیا ټریپ یعنی جال دی په غجال کې خلک ون خلی بیا واپس کول نه شي. په دې اوریدنه کې یو بل سېنېټر او بخښه د کانګرس غړي بریډ شرمن چې کوم دی هغه د کالیفورنیا دی او د همیشه په پاکستان خبرې کوي نو هغه پکې اوسو مهمه نقطې چې دی راپورته کړلې یو د عمران خان په ګوند چې کوم د موجوده حکومت اوس د بندیز لګولو پلان لري په دې نه وکه وکړلې. بیا بل خبره دا وکړه چې د ډونالډ لو ته وي باید تلارشي او د امریکا سفارتکار ډونالډ بلوم کوم چې په پاکستان کې دی هغه ته وایي چې د عمران خان سره الته کې ملاقات وکي او بل خبره دا کوله چې دا د پاکستان لخوا دغه ګام چې دی د خلکو آی ډیز یعنی شناختی کارډونه پاسپورت دا منسوخی او دا ختمي هغه خلق چې بهر دي دا هغه څوک چې څوک په پاوز باندې یا په حکومت باندې نو کې کوم څه دا قبلونه ور نه دي دا مهم ټکی پکې
تاسو خو به دې اوریدین چې د امریکایي کانګرس مینانو یا د سیاست مدارانو خبرې اوریدلې وی چې دوی د ډانلډ لون پوښتنه کوي نو دوی د لهن څنګه وو د لهجه څنګه وو د پاکستان په اړه دوی اوس د طرز دي یا لیدنه څنګه ده څنګه ګوري د پاکستان اوسنۍ موجوده تګلارې ته
اګورې دا سیده چې تګلارې خو د واضح کړله یعنی ظاهر ده زب خپل اوریدونکو کتونکو ته دا وایم چې کانګرس بجټ چې ده کانګرس ورکی په امریکا کې دغه ادارو ته نو کانګرس بیا ستانه پښتنه لري چې دا ته په څه خرج کوي ستا اهداف څه دي ستا په خارجه تګلارې کې یا د امریکا په اهدافو کې دا چرته ځایږي دا ته څه کوي نو هغه کې د تګلارې خو واضح شول چې را اغه خبره خوشتلې ده چې په بیلین ډالر به لکه د دین مخکې چې کم باور کول کېدلې هر کال په یو سو وخت کې خو یو نیم بیلین ډالر به ور کول کېدلې د کیری لوګر بیل د لاندې دغه سی بیا د نایټو په مت کې د ډیفنس دفاع په مت کې بلا پیسې به ور کول کېدلې خو اوس دی وی چې زمنګ هدف الته کې ډانلو ته اوېلې او بل دا چیرې بشري حقوقونه د تر هغه غره پر ضد جګړه او د دین علاوه د ډیپټ مینجمنت دا ډیره مهمه خبره پاکستان اوس یو قرضدار ملک ګرځول شوی په ټوله نړۍ کې ډیر مشکل لري ځکه ائی ایم ایف او د نور ادارې چې دی لګیا دي کومکو سره کوي چې یو خدای له دې د هر سنه راوځي
د پاکستان ترڅنګ د افغانستان په اړه باندې هم ډانلډ لو څه خبري وکړي او کنه
و ادوار وکړل دي او ریدنه کې نه صرف ډانلډ لو بلکې د یو ایس ایډ کم چې د امریکا بهرانو کومکونو لپاره یو اداره ده په سیمه کې خلک پیژني نو د اغه یو چارواکي و انجلی کور اغه هم خبري وکړل ده د خبرو هدف دا او چې د افغانستان د طالبانو سره زمونږ د راشه درشه د ناستې پاستې د ډیپلوماسۍ د ټولو یو هدف ته او هغه ورته مونږ خوده لی چې تر سو پوري تر هغه پوري تاسو ته یعنی په نړۍ کې تاسو په جنګلو د یو حکومت په هیڅ کله هم نشي کېدی تر سوچ دا یو سو خبرې تاسو نه منلي او هغه کې یقینا دغه خبره و چې د بشري حقوقو اغه کې د زنانو حقونه کمې زنانه ماشومان جنکې چې څوک د کارونو نه او د سکولونو به برخه پاتې کړې شوې دي دنه علاوه چې الته دوی چې کم سرنګ حکومت جوړ کړي دي په هغه کې ټول خلکو ته یعنی د سوسایټي یا د ټولنې ټولو برخو ته په کې ځای ورکړي شي او هغه ټول سيزونه دوی بیان کړل ویول بل خبره دا کوله چې پښتنه ته نو شو چې تاسو دا خبره سن قوي کوي چې دا کمې پیسې زیالته نو طالبان لاسته لاړ نشي او وی چې موږ خود زنانو سره کومکونه کوو د نړیوالو ادارو د لارې او زمونږ هدف هم دا دی چې دا کومکونه هغه ته ور نشي لاسته د طالبانو
ډیر زیاته مننه لګې د مې روسو بیا هم تاسو سره د افغانستان د پاره د پاکستان ځنګړی استازي آصف دورانی ویلي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د هیواد سره سره کرخه ده او هیله لري چې په افغانستان کې د طالبانو واکمن نگران حکومت به د ټي ټي پي په ضد اغیزمن اقدام وکړي نور تفصيل د اسلام اباد څخه رابع پیر په دې رپورت کې وړاندې کړي
آصف دورانی په اسلام اباد کې د سیمایزو مطالعاتو په انسټیټیوټ آی آر اس کې د پاک افغان اړیکی ننګونی او فرصتونو تر عنوان لاندې یو غونډه ته د وینا په محل وویل د تراګری د مخنیوي لپاره د پاکستان له اړخه وخت په وخت استخباراتي معلوماتو په اساس عملیات کیږي د یو ځل بیا په کابل کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د تراګرو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي
افغانستان کې د جنګي ترهګرۍ نه یوازې د پاکستان بلکې نورو ګاونډي هیوادونو روس، چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان لپاره هم د اندېښنې وړ ده. باید افغانستان د ترهګر ډلو پر ضد کوټلې ګامونه پورته کړي.
د ځانګړي استازي دغه بیان په داسې حال کې راغلی چې تیر ورځ د پاکستان فوج د خیبر پښتونخوا په دیر ضلع کې درې تراګر هغه محل ووژل چې د پاکستان او افغانستان پولې ته د ننوتو هڅه یې کوله. پاکستان په دې ورستیو کې بنو کې د فوج پر مرکز سوي تراګر برید وروسته د افغانستان څخه سخت احتجاج هم کړی و. د پاکستان پخوانی سفیر ابرار حسین د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو پر انتظام ټینګار کوي او وایي د تراګرۍ د مخنیوي لپاره پاکستان او افغانستان سیمه ییز ملاتړ ته اړتیا لري.
اقتصادی پیشرفت بډیر ګران اوس داسې وخت راغلی دی چې امن دی، نو په دې کې زموږ اقتصادي تعلقات زموږ سیاسي تعلقات کې چې څومره پیشرفت کیدی شي هغه دواړو ملکونو لپاره ښه دی. او دا نور چې کوم خبرې دي خصوصا دهشتګردي نه ځان خلاص کړو او په دې کې د یو بل کوم مخ.
اسلام آباد تور لګوي چې په افغانستان کې میشت د ټي ټي پی وسلوال په پاکستان کې دننه تراګری سپریدونه تر سره کوي. ملګرو ملتونو د رواني میشتې په پیل کې خبر سوي یو ریپورت کې ویلي کله دم تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د شپږ زره څخه تر شپږ نیم زره پورې د تراګرو سره په افغانستان کې تر ټولو لویه تراګریز ډله ده چې د طالبانو واکمنان یې ملاتړ کوي. د افغانستان د طالبانو حکومت دغه تورونه ردوي او داوی لري چې په هیواد کې هیڅ بهرنی ډلې فعالیت نه لري او نه چاته اجازه ورکول کیږي چې له افغانستانه نور هیوادونو ته خطر وي.
پاکستان د افغانستان په امن، سلامتي او استحکام کې د پاکستان هم خېګړه ده. پاکستان دا غواړي چې افغانستان سره تعلقات ښه کړي، خو ظاهره ده دا خبرې چې دی د دهشتګردي ده دا یوازې پاکستان لپاره نه، د افغانستان لپاره هم یو مسله ده. ادي داسې پرابلمس باندې، داسې مسایلو باندې په یو ځای حکمت عملي جوړول پکار دي او په یو ځای حلې ځلې کول پکار دي. دغه د دې حل دی او بله لاره نشته.
آصف درانی وویل پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او موږ باید د افغان طالبانو حکومت سره په صبر او استقامت چلند وکړو. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې د امن لپاره احتجاجي پرلته نن په 15 ورځ هم جاری وو او د احتجاج د کمیټې مشان وایي 15 غړي به سبا د صوبې د وزیر اعلی امین ګنداپور په مشرۍ د صوبې اپیکس کمیټې غونډه کې برخه واخلي او خپل غوښتنې به ورته وړاندې کړي. نور حال ور باندې زموږ خبريال عدنان بیټنی په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې له نصر الله خان سره شریک کړي چې ساس پام ورته راګرځي.
پخره لی بیٹن صاحب
ا مهرباني نصر الله صاحب
مننه کو د وخره کول ولې پختنه به هم دغه وکړي په بنو کې دا ویل کی چې چاپه وهل شوې دي او دغلت سوستوال نیول شوې دي. کړه دې پاړه باندې دی وکتون کی او دې کی خبر کې څنګه وستوال او چاپه چا وهل دي څه تفصیل دی؟
ا مهرباني پټوريز او رسنوي سحر داسې ویډیو لیدل کیږي چې په بنو کې د ګور طالبانو مرکزونه چې هغه باندې پولیسو چاپه وهل شي وهلې او ځنې کسان গ্রেফতার کړي او دغه مرکزونه چې د خلکو نه خالی کړل شوې دي او د دې ګاډي او وسلې هم ترلاسه شوې دي. بیا په دې حواله زموږ د بنو پولیس سره رابطه هڅه وکړه او پولیس سرچینو وایس اف امریکا دی وته اول چې د چکم د صبح ادا وزیر دی الیمین ګنداپور د هغه په لارښوونه باندې دغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او دغه دفترونه چې په بنو ضلع کې نارضي تر 15 نشلو پورې دي خدای په لمړی فیس کې په بنو خار کې دغه عملیات کړي او په مسلم بازار سیمه کې نږدې 12 دفترونه چې دا سل کړی دي او څلور پورې کسانې গ্রেফতার کړی دي. په دې حواله موږ پر رسمیت بیا د بنو پولیسو چې کوم مشر دی یا ار پی او عمران شاهد هغه سره هم رابطه وکړه خو د وایس اف امریکا دی واځه جواب ونه ویلې. خو زه به تاسو ته وایم چې دا سره پټونه هم راغلي چې په دغه کسانو کې یو مهم مشر هم شامل دی چې هغه د بنو پولیسو لخوا نیول شوی دی. تاسو به دا وایم چې دغه ورسته له هغه چې بنو کې احتجاجي مظاهره هم شوی وي او خلکو دا غوښتنه کړې و چې دلته په علاقې کې ګډ طالبان مرکزونه لري او دا مرکزونه په بشپړ ډول باندې ختم کړل شي. خو کله چې موږ بیا له پولیسو په دې حواله پوښتنه وکړه چې دا کم قسم نو یا کم نویت خلک دي، نو دوی وویل چې دا په بنو کې دغه خلکو په تیر وختونو کې یا په وسلوالو کې پاتې شوي او یا د پخپله باندې چې دي کریمینل پاتې شوي او چې اوس ځنې ادارو ته کار کوي او د امن په نوم باندې وسلې هم ترلاسه کړي او د هغې پر خلاف دغه کاروایی روانې دي.
صحیح، دا څنګه تاسو ویل چې یو طرف ته په بنو کې احتجاج، نو هلته بنو کې احتجاج اوس هم روان دی، څومره ورځې ده غوښتنې په اړه باندې کړې ډیوه کتونکو اوریدونکو بیا خبر کړي.
په بنو کې دغه احتجاج نن په 5مه ورځ روان دی او دا ورسته له هغه پیل شوی چې د جمعې په ورځ باندې د بنو خلکو د ناامنۍ پر ضد او د امن پلوي باندې امن پلوي لپاره کاربندیز اعلان کړی وو او په سیمه کې د امنیت د ټینګښت غوښتنې کولې او د دوران د ډزو پیښ شوې چې پکښې تر شلو زیات کسان ژوبل شوي او یو تن روغتون چرواکي وایي چې هغه مړی رړول شوی دی. دغه خلک په علاقه کې د امنیت د ټینګښت غوښتنو سره سره په علاقه کې د هر قسم وسله والو مرکزونه ختمولو غوښتنه هم کوي او دا وایي چې علاقې د امنیت ښکار ده او دلته د امنیت ټینګښت لپاره ګامونه واخیستل شي. زه به تاسو دا وایم چې دغه احتجاج نن په 5مه ورځ باندې دوام لري، د بنو ټول بازارونه مارکیټونه خو پرانستل شوي وي خو په دې کې بیا د خلکو ګڼه ګوڼه کمه وي او زیات خلک چې دي هغه دغه احتجاجي جلوس ته یا دغه احتجاجي درنې ته ورغونډ شوي وي. زموږ پولیس هم وینو چې هغه هم په دغه کې د امن اجنډې په لاس اخستې وي او دغه پلویانو سره چې دي د دې په سارنه یا د دې په امنیت باندې لیدل کېږي. هم دې ترڅنګ یو طرف ته دغه احتجاج روان دی، بل د شمالي وزیرستان کډوالو هم په بنو کې احتجاجي مظاهره کړې او دوی ویلي چې د تیر چلور میاشتو راځي د امدادي مرستې انري ترلاسه شوي او دوی زیاته کړې چې دغه مرستې په فوري تور ورکړل شي ځکه چې د مشکلاتو کې اضافه شوي. خو پی ډی ایم وایي چې د دې لپاره ای وی میاشتې کې جاری کړل شوې دي او دا 15 کروڑ روپۍ دي چې دا به د سبا یا بل سبا د موبایل سیم په ذریعہ ترلاسه شي او دا به ول زر کورنۍ ته جديد دغه مرستې ترلاسه کیږي.
پرلت چې د کوم کمیټې د صوبایي حکومت سره خبرې شوې د وزیر اعلی سره په دې اړه باندې په خبرو کې پرمختګ باندې څه شوې ده، پاغي باندې د عمل لپاره صلاح ریچاري کتل شوې دي.
دغه اتیاش کوونکو یو څلويش کسیزه کمیټې د ورځې وړاندې په صوبې کې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګندپور سره لیدلی وو او هغه وخت بیا دغه کمیټې چرواکو ترې غوښتلی و چې د دلته چې خبرې کول غواړي نو دا به د امنیتي ځواکونو سره کول غواړي ځکه چې دا د هغې په لاس کې دي او دغه احتجاج کوونکي چې د استقام پاکستان د عملیاتو مخالفت هم کوي او دا وایي چې په دې کې عام خلک چې دي په دې کې کنفیوز دي سره یا په دې باندې اغیز کړي چې لامینه د علاقې کاروبار په ټپه ودرېدلې او خلک چې دي هغه ډېر زیات غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. خدا هغه سپینوای خو خپل باندې ای اس پی آر کړي او دا ویل چې دا عملیات په پراخ پیمانه نه دي بلکې دا د تر هغه پر ضد یو کمپاین دی. خو تر هغه ورسته بیا علي امین ګندپور دغه خلکو له 500 کسانو غوښتنه غوښتي وو چې هغه به سبا ته اپیکس کمیټه کې کښینی او علي امین ګندپور دا ویل چې دا ټول غوښتنې به منل کیږي او دا به د امنیت په ول خپل تحفظات اپیکس کمیټه ته سرګندوي او بیا تر هغه ورسته چې بیا پر ورځ د خپل عدالت احتجاج تر راځي او دغه منلو باور به ورکوي. تاسو ودا وایئ چې اوس ورستی راپورټونه لبرنه دا تر لاسه شوې دي چې د اپیکس کمیټې لپاره د بنو د سیمه 15 خلکو نمونه فائنل شوي چې په هغه کې پښتونیار چې کوم د صوبې وزیر دی ورسره ام پی دو سنی پارلمان صوبې پارلمان چې کوم یو ام ان ای دی عدنان وزیر او دغه سید جماعت اسلامي صوبایي امیر پروفیسور ابراهیم او د عوامي نشلګون چې دی سېنټر بازومد او د کمیټې نه هم یو کس پکې شامل دی چې ناصر بنگش په نوم بنیادی شي د سباته د اپیکس کمیټې په غونډه کې د برخه اخلي.
ډیر زیات مننه کوم ځان بیٹنی صاحب د وخرا کول معلومات شریکول یو جهان مننه.
او اوس هم د واشنگتن حالات د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په واشنگتن کې دی او نن د امریکای کانګرس ته وینا کوي. هغه په داسې حال کې د امریکای په سفر راغلی چې خپل ملک اسرائیل کې د فشار سره مخ دی او خلک یې ترې غواړي چې د حماس له ولکې نه یرغمل شوي اسرائیلیان د ژر تر ژره راخوشي کړي. بل اړخته دلته په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو کمپینونه روان دي او د انتخاباتو نه وړاندې سیاسي حالات د غیر یقیني ښکار دي. زموږ سره دا وخت د کانګرس ماڼۍ لمخنه زما همکار نصر الله خان په پروګرام کې را سره دی چې نور جزئیات به شریک کړي. نصر الله خان سره مې شي په خیر راغلی. اول د نتنیاهو د تقریر په اړه معلومات راکړی، څه وخت به وي د دې تقریر، مطلب یې څه دی او اهمیت یې په څه کې دی؟
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو به تقریر کوي د تاسو شاته ویني په دې ودانۍ کې او 2 بجې خودل شوې. په دې کې اهمیت یې دا خودل کېږي یو خو په امریکا کې د الیکشن یا د کمپاین شروع شوه دی په 2016 چکم انتخابات دي د پاره او په دې کې یو د الیکشن چې مخکې کم یا انتخاباتو چې کم مخکې سیاسي حالات وي هغه په امریکا کې ښکار دي بلخوا په خپل هغه په داسې حالاتو کې د امریکا سفر کوي او بیا په داسې حالاتو کې وینا کوي چې هغه په خپل هیواد کې هم د فشار سره مخ دی او هغه باندې دا ورته ویل کیږي چې ارغمال کسان چې کم دی هغه د را خوشی کړیا د را ولی په دې اړه باندې کداغه دوا خبرې مخه ته کې خو دل شي خپل طرف ته په داسې وخت کې به وینا کوي چې یو طرف ته په غزه کې د جنگ روان دی بل طرف ته په پوله باندې د لبنان سره انخت کیږي وخت په وخت باندې او د یمن هوسیانو هم وخت په وخت باندې په سور سمندرګي کې په گشتو باندې دزي کوي یا بریدونه کوي او د هغې نه څورزې کوو کتل شي مخ کې نو اسرائیل په خپل تسلیم کړي و چې دی په حدودیا بندر باندې بریټ کړي دي نو دا خبرې دي چې دا بخکاروي او حالات هم دا دي چې کېدې شي چې د خپل اسرائیل سره د حماس سره چې کوم جګړه نه پدې کې دملاتړ غوښتنو کوي
نن په واشنگټن کې د مظاهرو خبرونه هم خې سره غلي دي کپ دې اړه څه معلومات را سره شریک کړي دا مظاهره چان څوک دی او څه وایي
په واشنگټن کې نن مظاهره هم ډېر مظاهره ترتیب شوې دي مظاهره روانې دي پرونه مظاهره شوې دي په دې کې فلسطین په لوه مظاهره چان همشتا بل اغه مظاهره چان هم دي چې اغه غواړي چې اغه يرغمل شوې کسان چې کوم د اسرائیل دی هغه درا خوشی کړي شي دا نن یوازې مظاهره نه دي شوې پرونه هم د هاوس اف ریپرزنټټیوز یا شاته چې کوم تاسو وداني د دې وختونو کې ورېدون کې ویني د غلطه احتجاج شوه د هغه هم د غوښتنې په د نېشنل مال مخه ته هم پرونه احتجاج شو په کوم ځکه چې د وزیر اعظم نتن یاهو د اسرائیل وزیر اعظم پاتې کېده د هغې هوټل کې هم د غلطه مخامخ احتجاج شوې ده خو لوی احتجاج چې کتل کېږي یو طرف ته مخالفت خو بل طرف ته دا فشار چول ځایه يرغمال شوې کسان د حماس خبره دی ومنه یا دغې سره د رزبندۍ وکړي او هغه کسان نه راخوش کړي شي کوم چې په 1 اکتوبر باندې د حماس لخوا تختول شوې دي 2500 پورې کسانو په هغه کې دغه فشار نورم زیات دی چې خپل خپلوان په اسرائیل کې هم دغه کوي احتجاجونه کوي او په واشنگټن کې هم دغه احتجاج روان دي نو دا احتجاجونو سلسله له امریکا کې روانه ده
او ویل کی چې د اسرائیل د وزیر اعظم د تقریر پر مهال به یو شمیر کانګرس او سنټ غړي حالت حاضر نه وي واجی صدا او د دې اثر به څه وي
کدی ته وکتل شي یو خو د الیکشن کال او بیر الیکشن میاشت دی په نومبر کې انتخابات کې دونکو دي خو په داسې حالاتو کې سفر کول کومګا وګورو برنی سندر په کل چې انتخابات کې د ډیموکراتس ګون کې دنن نو هغه صدرت لپاره هم د بایدن سره مقابله کې ولاړو چې هغه صدر ته ودرېږي خو نو مشهور دی برنی سندرز په جندل کېږي هغه مخالفت کړی دی هغه چې په غزه کې روان دي د فلسطین په پاغه باندې نو کې کړی دی په نتنیاهو باندې نو هغه به بل طرف ته نائب صدر چې کوم وسته کمل هرس بنوي په دې باندې جانسن هم نیوکه کړی دي څوک چې سپیکر دی او دا هاوس اف ریپرزنټټیو کې چې پی آی 1 نمائندگان کې چې اکثریت دی هغه ریپبلیکن ګوند دی خو بل خو د جډیونس به هم نوي څوک چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د نائب صدرت لپاره ولاړ دی لودا مختلف علتونه دي بل با ډایریکټ چکم دین او هغه ډایریکټر بن به هم نوي سېنېټر اغه ډیموکرات سېنېټر ده هغه وی چې زه د اسرائیل د موجوده وزیر اعظم د پاره لاس نشم پړخولې کڅو هم اسرائیل په لور ده د حالات دي خولی بنوي په دې اړه باندې رحمان بنوري صاحب په هلو ویو خبرونه کې د سیړونکو نه پښتنه کړې و نو هم دغه ګورو بیا راځي
دغه کانګرسمنان سي نه حاضريږي زه زیاتره د انتخاباتو آینده د دوی په نظر کې د ځکه د دیموکرات ګوند زیاته اتکا په اقلیتونو او په نویو راغلو مهاجرینو باندې د سپاغه کې عرب او مسلمان هم یو غټ تعداد جوړي البته که چیرته د فکر او د نظریې په لحاظ د امریکا د غزور نسل د سیاست مدارانو سده په هغه کې زدا تغیر نه وینم چې هغه به کله هم د پالیسی را مخته کې چې هغه د اسرائیل خلاف البته کله دی ورسته نوې نسل یا ځوانان انتخابي یو کانګرس او سنات راځي په هغه کې د تغیر امکان سته د غوسنۍ نسل سده د ډیر عقیدتي لحاظ تاسو به د اسلام معلومه ایوانجلیکل کریسچینټی هغه د پروتستانت ایوانجلیکل ګروپ سده د هغه بار کې کل تاریخي اړخ او د نظریات هلار خو ګوري هغه ډیر د عقیدې په اساس دی صهیونیزم او د اسرایل طرفداران دي.
د بنجامین نتنیاهو دوه لوی مشکلات دغه دي. یو دا دی چې په داخل کې د خپل اسرایلیان د غوښتل چې دا په اسرایل کې داسې یو سیستم راسي چې په هغه کې د حکومت یا د لومړي وزیر دومره قوت وي چې هغه د اسرایل ستره محکمه هم باید هغه د حکومت تر دغه لاندې راسي. د قواو جدایي تقریبا دا نه منل دا داخلي مسله ده. بل مسله دا ده چې دلته دا یرغمل نیول شوی دي تقریبا سل کسه اسرائیلی باشندگان چې دی هغه تر اوسه حماس لاندې دي. هغه د خلک دا غوړې د غو پلرونو مندونو د خونځ دا وای دا وای تاسو یو دلته باید یو اوربند وسی د فلسطینیانو سره موافقه ته حاضر شي چې دا د یرغملان راسي برته. هغه په امریکا کې هم دا هغه پلویان ډیر دي. دا دوه لوی مشکل دی. بنجامین نتنیاهو دا غدي هغه په داخل کې دی تقریبا یو دیکتاتوري غونډه یو لاس لري او اسرائیلیان د دیموکراسي طرفداران دي اکثریت دی. یو دا مشکل دی. بل مشکل هم دا دی چې په امریکا کې هم لکه دا زموږ د مخم المو له دا پولرایزیشن معنا دا ده چې دا په امریکا کې تقریبا دغه د دیموکراتانو ګوند د ریپبلیکنانو ګوند تقریبا لکه دوه قبیلې سیوي دي. هغه یو خواته غواړي هغه بل خواته غواړي. دغه بنجامین نتنیاهو غواړي چې دغه څخه سوی استفاده وکړي بده استفاده وکړي او ریپبلیکنان یې ډېر طرفدار دي. دا دیش کسه چې دا اوس د سنا او د کانګرس ته چې نه حاضرېږي هغه اکثره دیموکراتان دي. نو اوس د ډونالډ ټرمپ تبلیغات دا دي په امریکا کې چې دغه هر یهود په امریکا کې چې دي یهودان چې دي که هغه دوی غواړي چې ډیموکراټانو ته رایه ورکړي دا غلطه ده. زه د یهودانو ډېر طرفدار یم نه دا د ډیموکراټ د ګوند.
ډیره مننه نصر الله خان او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو. تاسو ته به بیا زموږ په ویب سایټ باندې وروسته د بنیامین نتنیاهو د تقریر په اړه باندې پوره تفصیلي رپورټونه وړاندې شي. هیله ده چې هیر نه کړی. مننه. سلامات اوسئ. د امریکای صدر جو بایدن پر ډیلیور ریاست کې په خپل کور کې د څو ورځو پاتې کېدو وروسته پرون د نهیاسې شمې په ورځ بیرته سپین ماڼۍ ته ستون شو. هغه اوس پر روانو انتخاباتو کې د امیدوار په توګه برخه نه اخلي خو خپل د ریاست دوره به پوره کوي. بایدن به د امریکا په وخت نن د چهارشنبې په ماښام اولسته وینا کوي. د وی وی دیوا د وبخې د وی وی خبريالې انیتا پال رپورت د وی وی دیوا همکارا بهشته تلاش تاسو وړاندې کړي.
دلته ډیره خاموشي ده. سپینه ماړې پروسته یو نه یو کې د فعالیت مرکز و ځکه چې ولسمشر جو بایدن د خپل بیا انتخاب کمپاین ګړندې کړي وو. خو چې کله د انتخاباتو د سیالیو نه هغه وته نو هر څه بدل شو. بایدن د سیشنبې په ورځ په خاموشي سره د کووېډ 19 څخه د روغې دورسته سپینه ماړې ته راستون شو. په ورته وخت کې بیا مرستیاله ولسمشر کمالا هاریس برته کمپاین پیلولو لپاره د ویسکانسن ایالت ته تللې ده. بلور تبیا د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ کمپاین کوونکی د سیشنبې په ورځ د ډیموکراټیک ګوند په کاندیدانو لفظي برید وکړ.
تاریخ به جو بایدن نه یوازې د استفا ورکوونکي په توګه یاد کړي بلکې هغه به د امریکا یو لبدترین ولسمشرانو په توګه هم یاد شي. خو کاملا هیرس بیا تر بایدن یو ملیون ځله بدتر ده او هر څوک په دې پوهیږي چې هغه د جو بایدن د هر ناکامۍ تایید کړي او هغه د ولسمشر بایدن د ذهني وړتیا په اړه دروغ هم ویلي دي.
په واشنگتن کې د بهرانی چارو وزیر انټونی بلینکن هارس د امریکا د بهرانی پالیسی او د ډیپلوماسي لپاره یو مخکښ ځوابواله. همدارنګه هغه ټینګار وکړ چې بایدن د هغه په وړاندې ډیر کار ته ضرورت لري چې د ولسمشر کېدو لپاره هغه ته کمپاین وکړي.
هغه څه چې ولسمشر بایدن پر راتلونکو شپږو میاشتو کې په پام کې نیولی د هغه پاتې کارونه دي. په ځانګړي توګه په منځني ختیځ کې د سولې راوستل، په غزا کې د جګړې پای ته رسول او په هغه سیمه کې د ښه امنیت راوستل دي.
شنن کې هم موافق دي.
of his presidency is still left.
De de ulismashari dawresh pag miash te la patidi pa hewad danana de lagakhtuno kamawal de izafi masarif o lagwa kawal de kargarano khundito pa kari mahol ki che dere gati baharanyan aw loi idare tar la sakawi hamdaranga pa manzani khatis ki de urband aw soli darawastalo hase pa ukraine ki de rusi de jagade khatmaul asli nangawani di
او دې وضعیت د بهرنیو لوړپور چارواکو لپاره یو جالب یا هم دلچسپ حالت مې سراوستې دي لکه د اسرائیل لومړی وزیر چې په دې ونی کې د بایدن هاریس او ترامپ سره لیدو ته چمتواله نیسي
بهرین مشان پویږي چې بایدن به د څو میاشتو وروسته سپینماړی پریږدي او له همدې عمله دوی به د هغه سره معاملې کولو ته زړه نازړه وي ځکه چې دوی پویږي نوې کسبه په دې هیواد کې چارې پر مخ یوسي ان که کاملا هاریس وي احتمال شون لري چې د هغې بهرنی پالیسی به د بایدن څخه جدا وي له بلې خوا زه فکر کوم چې بهرین مشان په دې لټ کې دي چې خپلې پاتې چارې د بایدن سره په چټکۍ سره سرته ورسوي ځکه چې دوی ډاډه نه دي چې وروسته به څه پېښ شي
په دې میاشت کې د دوهم ځل لپاره بایدن به د سپینې ماڼۍ څخه په ژوندۍ بڼه د امریکا ملت ته وینا وکړي هغه به د چهارشنبه په شپه د امریکا خلکو ته واضح کړي چې هغه ولې د شاتک پریکړه وکړه د سپینې ماڼۍ څخه د انیتا پال لپاره بهشته تلاش ویوې دیوا واشنگتن ډی سی
په امریکا کې رای ورکونکو د یو نوي صدارتي کمپاین سره مخ شوې دي موجوده صدر جو بایدن د صدارتي زغل نه بهر شوې او ښکاری چې مرستیال صدر کاملا هاریس به پر راتلونکو صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکراتیک ګوند لخوا صدارتي امیدوار وي او د ریپبلیکن ډونالد ټرمپ لکوي امریکا کې د رای ورکونکو خبرګون څه دی په دې باندې د وی خبريال سکاټ سترنز د ځینو ووټرانو سره خبرې کړې چې تفصیل یې بختور شاه تاسو سره شریک کړي
په پنسلوینیا کې د صدر جو بایدن په خار سکریټن کې رای ورکونکو اریک واین وای دیموکراتانو سره بل لار نه و بغیر لدی چې بایدن لری کړی
زما په خیال هغه یو مشهور وو خو زه په دې هم قانع یم چې داغه وخت راو او داغه د جلا کېدو وخت راغلی چې داغه په ځای بل څوک راوچت شي
رای ورکونکو کریستین سټول وای که چېرې بایدن د امیدوارۍ د پاره غوره نه وي نو هغه لا کې ناستل پکار دی
He should have dropped out a long time ago.
هغه ته ډیر په خوا کې نستل پکار وو. هغه ته داسې کول نو وو پکار. هغه ته صدارتي مانی پری خودل پکار دی. هغه په دماغي کچا دومره قوي نه دی چې دا هواد په وړاندې بوزي.
رای ورکونکو ډینیل برینن وای د کاملا هاریس په نومولو سره د ریپبلیکن امیدوار ټرمپ نه د ګټلو امکانات زیات شوي دي.
هاریس په سروې کې د ټرمپ نه خدا. ځکه زه ګړم چې د هغه د ګټ امکانات ډیر دی او زما په خیال هغه په دې وخت کې یو خپ فیصله وکړه سره د دې چې ډیر خلک اندېښمن دي او وایي چې دا لوی بربادي ده
د واشنگتن په سیل راغله د پنسلوینیا رای ورکونکو بیل میل وای د بایدن په اقتصادي ناکامیو کې هاریس هم ذمہ ده
We're noticing an increase in the price of groceries and fuel.
موږ په خوراکي توکو کې ګراني وینو، تیل ګران شوې دي او د اوسیدلو به یې هم خطر دي او زموږ ژوند نور خراب شوی. او مرسیال صدر کاملا هاریس هم په دغه کلاس لري. نو دا به ډیره ګران وي چې زموږ سوچ بدل شي، ځکه چې په خپل ژوند کې مو په خپل سترګو د اقتصاد غورځیدل ولیدل.
په میشیګن ریاست کې رای ورکونکو جیسن پارکس وای د صدارتو امیدوار بدلون به دیموکراتانو لدا مخور کړي. چې ځوانانو رای ورکونکو ته ځانونه ورسوي
زما په خیال هغوی د دې وخت انتظار کوو چې یو تکړه امیدوار راوړاندې شي او موږ به ګورو که دغه کاملا هاریس وي هغه ډیره توند ده بیخي ډیره
د مرستیال صدر په حیث میرمن هاریس په غیر قانوني کډوالو قابو کولو ډیر کار کړی د فلوریدا رای ورکونکو کریستوفر رین ګلوای په پولو د کډوالو په قابو کولو کې د ناکامۍ لکبله هغه یو قابل صدر نشي جوړیدلې
کاملا بیکار ده هغه د جونه بدتر ده هغه ټول په یو خل دي ټول یو شان دي خو زما نه دی خیال چې څوک به هم کاملا تر ای ورکړي هیڅ څوک هم د هغې ملاتړ کول نه غواړي هغه ته یو کار پاتو چې پولي محفوظ کړي
په واشنگتن کې رای ورکونکو الیشیا جیفرسن هیلمندره چې خلک به هغه لا یوازې د هغه د رنگ په اساس رای ورنکړي بلکې د هغه کارونه وګوري
and I hope they can look past anything else and look at that but
زما په خیال خلک به د هر سنه مخ کې د هغه کارونو ته ګوري خپله تبا ځینی خلک دې خبرې ته پام کوي او ځینی نه زه هیله منم چې ډیر خلک به د هغه د ګټې په لار کې خندونه جوړ نشي
د نیویارک انډریو وارشاسکی وای دا به د هر چا د پاره ګرانوي چې ترامپ لماته ورکړي
تر دې ک بایدن په خپل هم په دې غل کې شامل وي یا بل څوک ډیموکراټان یې وټاکي خو ګټه به د ترامپ وي زه په خپل ډیموکراټیم زما په خیال دا به ډیره ګران شي چې مونږه دا مقابله وګټو هغه چې هر څنګه وي
دا ښکاری چې کاملا هریس سره د پارټۍ ډیر وحدونه ملګری دي چې هغه به وټاکي خوره دې خبرې رسمي فیصله به د اگست په میاشت کې په شیکاګو کې د ډیموکراټک ګوند په کنونشن کې کیږي د وایس اف امریکا سکارت سټارنز د پاره بختور شاه وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی
او سمبر ته ګرځو د پاکستان حالات ته د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر محمد اورنګزیب په درې ورځېنی سفر چین ته تللی دی د خزانه وزیر کاغلی اورنګزیب وایي په دې سفر کې به هغه د چینایي چارواکو سره د توانایي په څنګه کې په اصلاحاتو باندې خبرې کوي خو څېړونکو وایي د دې سفر بنیادی مقصد دا دی چې د چین سره د انرژي په څنګه کې پاکستان باندې چې 15 ارب ډالر کومه قرضه پاته ده د غي د ادا کولو موده وغځول شي زمو خبريال ارشاد حسین په دې اړه دا ریپورت له اسلام آباد را لیکل دي
13 ته د تاګ وړاندې د خزانه مرکزی وزیر محمد اورنګزیب شخصي ټي وي چینل جیو نیوز ته ویل چې چین ته د هغه د سفر په ایجنډا کې د پاکستان دننه د چین د توانای پسنګ کې د اصلاحاتو او د پانډا بانډس په سر د چینی چارواکو سره خبرې کول شامل دي خو مطبوعات د سرچینو د خلې وای چې د خزانه وزیر چین ته د خپل سفر په ترڅ کې به په ممکنه ډول د چینی کمپنو د انډیپندنت پاور پروډوسر د 15 بلین ډالر قرضې د مودې په غزولو هم خبرې وکړي د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې د خزانه وزیر به د چینی چارواکو سره د چین د انرژي د سانګې په گردشي قرضو هم خبرې کوي دا قرضې اوس مهال نږدې 1500 ارب روپو ته رسیدلې دي
دا کار دومره آسان نه دی لومړی په د پاکستان او چین حکومتونو له په دې سلا کېدل وی او بیا د دوانو د سلا کېدو وروسته به د چین انډیپندنت پاور پروډوسر سره چې کومې معاهده شوې دي په هغه کې د بدلون راوستو خواست هم کول وی او دا یو اوږد عمل دی
د انګریزي ژبې ورځپاڼا ایکسپریس ټریبیون د دریو چینایي کمپنو د استازو سره د شو خبرو په اساس وایي چې درې لویو کمپنو د بجلی اغستو لوزنامو ته بیا کتنې او یا د پاکستان سره په هغې د خبرو امکان رد کړی دی چین په پاکستان کې د 21 ارب ډالرو په لګښت د انرژي 21 منصوبې لګولې دي او ماهرین وایي دا به کتل وي چې د چینایي کمپنو د پاتې پیسو بیرته ورکول موده څنګه غزول کیږي
د چین سرمایه کاران تر هغه په پاکستان کې نورو پانګونو کولو ته تیار نه دي تر سوچي د چین د آی پی پی یا شخصي بجلیګرو بقایجات ورنکړي شي او د دغو بقایجاتو د ستنولو موده به څنګه غزول کیږي په دې به هم خبرې کوي
مطبوعاتي ریپورتونه وایي چې د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب به د چین د خپل سفر په محل چینی چارواکو سره د سی پیک په منصوبو کې د شوی پرمختګ په سر هم خبرې اترې کوي چین د پاکستان چاینا اقتصادي رهدارې د منصوبې یا سی پیک لاندې په پاکستان کې د توانای او د سړکونو په منصوبو کې نږدې د 15 ارب ډالرو سرمایه کاری کړې ده خو په تیرو وختونو کې د سی پیک په منصوبو کار رو شوې دي چې لوی علت په پاکستان کې چینایي کارکونکو حمله بلل کېږي خو په هاند د دینه علاوه هم ځنې نور علتونه په ګوته کوي
سی پیک فیس 2 جی فلال کو چې کم اطلاعات دی هغه چاینا والا دا ویو چې بای تاسو مخ کې چې سی پیک فیس 1 والا خاص طور په ای پی پی والا انمنګ انویسټمنټ کړي زمنګ انویسټران تاسو دا غي پیسې نه شراکون سی پیک فیس 2 باندې پس سل رازه او سی پیک فیس 1 نتا سو منګه سره جوړ کړ چې سی پیک فیس 2 پس روان سی پیک فیس 1 نه هوت شي قرضې دیو هغه اوس واپس کول نه شي.
د پاکستان د خزانه وزیر په داسې وخت کې د چین سفر کوي چې پاکستان پر روانه میاشت کې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د سټاف په کچا د ارب ډالرو قرض بل تړون لاسلیک کړی دی او پاکستان د IMF سره د ایگزیکټیو په کچا د لوزنامې وړاندې هڅه کوي چې بهرنۍ مالی مرستې برابر کړي چې داسې لوزنامه وکړي شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان مرکزی یا سٹیٹ بینک وائی تیر مالی کال 2023 او 2024 کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پر ریکارڈ کچھ کم شوی ده. اقتصاد پوهان وایي د بهرنیو هیوادونو څخه په ترسیلات زر کې زیاتوالی او د تجارتي خسارې د کمی لوجې په آمدن او خرڅونو کې فرق کم شوی دی، خو په آینده کې دې سره هم په اقتصادي پرمختیا یا شر نمو کې هم اثرات کېدل شي. تفصیل یې د ریاس حسین په دې رپورت کې.
سٹیٹ بینک وایي په کال 2023 کې د آمدن او خرڅونو په میاس کې فرق 85 کروڑه او 10 لک ډالر تراکوس شوه. د دې وړاندې کال 2023 کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره 3 ارب او 29 کروڑه ډالر وا. بینک وایي په دې کې یو کم 80% کمی راغلی. اقتصاد پوهان وایي په تفصیلات زر کې 11% زیاتوالی او تجارتي خساره کې د 6% کمی له وجې دا فرق راکم شوه.
دا یو پوزیټیو ساين دی چې بهر نه پیسې خرا رواني دي، دا غینا زمونږه معیشت ته فائدہ رسی، خدا یو نقصان هم دی. کومنګ وګورو تیر دغه کال یو نیم کې درنه کم حالات چې په پاکستان کې لږ خراب شوی دي، معاشي مسلې مخه تراغلی دي، دا غي د وجنا زیاتره ځوانانو د ملک پریک دي او هغه د ملک نه بهر زی. نو بهر نه پیسې راتلو مطلب هم دغه دی چې د پاکستان نه ځوانان بهر تللی دي او د ملک پریخې دي. نو د ملک پریخو دو هم یو غټ نقصان دی.
تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د برآمداتو پر مختیایی بورډ ته ویلي چې ملکی برآمدات زیات کړي او دا د کال 75 ډالر ته ورسوي. د سٹیټ بینک د شمیرو مطابق مالی کال 2023 کې ملکی جوړ کړی شوی شیانو او خدماتو په مت کې مجموعي د 38.9 ارب ډالر برآمدات شوي او په یاد کال کې د درآمداتو حجم 3.3 ارب ډالر ریکارډ کړی شوی. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان اقتصاد په درآمداتو اډانه دی او په درآمداتو د بندیزونو او لګول شوی د حکومتي ټیکسونو لوجه په کرنٹ اکاؤنٹ خساره منفی اغیز هم کیدی شي.
ټیکسونو لګول دا غي مجبوری دا هغه بیا هم وسم په دنیا کې زمونږ د ټیکسونو معیار هغه مرنه سمره چې په کار کې خو بار هم زمونږ آمدن چې سمره دي نو هغه مر ټیکسونو لګول په کار. نو د ټیکسونو خدا په نشته چې حکومت ته شي دا ریوینیو جمع کیږي، پیسې جمع کیږي، هغه منفی اثرات هم خو به نه خپل په کار دي توازن جوړول په کار دي چې مونږ ته پیدا سره مونږ ته نه نقصان پوره.
د شمیرو تر مخه په جون 2023 کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره نږدې 3.3 کروڑ ډالر وا. مجموعي د شیانو او خدماتو په مت کې 3 ارب ډالر برآمدات شوي او درآمدات 5.6 ارب ډالر ریکارډ کړی شوي او د دې ترڅنګ ترسیلات زر 3 ارب ډالر وو. اقتصاد پوهان وایي پاکستان دا وخت د غیر ملکی زر مبادله د کمی سره مخ دی او که خساره سی واقعي نو دې سره بعد د پاکستانی روپے په قیمت هم منفي اغیز کیږي. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، مردان.
په پاکستان کې د اقتصاد د خرابې وضعیت له امله د بیروزګارۍ کچه ورځ تر بلې سیوا کیږي. په همدې حال کې مرکزی حکومت په دې وروستیو کې ویلي وو چې په روان کال کې د بیروزګارۍ کچه د تیر شو کالونو زیاته شوې ده، خو ځوانان ګڼي چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ د روزګارونو د نشټوالي او اقتصادي وضعیت له امله د بیروزګارۍ کچه نوره هم سیوا شوې ده. جزئیات د فرچینواري په رپورت کې واوري.
په زورګونو شمیر کې راغون شوې د غزوانان د خو او روخانه راتلونکو لپاره راوتلي او غواړي خپل وطن کې روزګارونه ترلاسه کړي او ژوند جوړ کړي. په دې کې یو لوی شمیر د هغو ځوانانو هم دی چې خو خو په هنتونونو نه ډیګری تر لاسه کړي او روزګارونو په تکل کې دي.
مخکې به جدا سی وو چې چا به انجینیرنګ یا میډیکل به یاد کو بیخي په ټاپ باندې روان وو. نن سبا چې انجینیرنګ کم دی بیخي سو دغه نه کوي، بیخي حالات بیخي ګډوډ شوی دی او خوند هم بیخي نشته، بس بیخي زړه راته دغه کړی دی. ان شاء الله همت وکاو جی چې سنا سو سو کو شاتره تر کور ولا تمام دی ان شاء الله. نو موږ ډیر دغه کو کوشش کوو نه ملاویږي شي، اوس دلته راغلو الله نو امید ان شاء الله سبا ملو شي او ګورو کا قسمت شي ان شاء الله دلته بو کني نو ان شاء الله به هر کوشش کوو.
په پیښور کې د جولای په درويشتمه ځوانانو ته هنر ورزده کوونکو مرکزی ادارې نیوټیک او د حیات آباد د صنعتونو اتحادیې لخوا ځوانانو ته روزګار ورکولو لپاره یو پروګرام را جوړ شوی و. په دغه پروګرام کې زیاتره شمیره د ځوانانو وه کوم چې له پاکستانه بهر وتلو هڅه کوي.
ما خپل یو کال سیل ټیکس کار کړی دی او دا ټاغه والا سی ایچ کم چارټډ اکاؤنٹنٹ کاری زما والد صاحب هغه فیلډ کې دی. نو زه بیا غوی سره ناسم مجبور شوم چې ماته سنه ملایو ته، نو ما بیا د اغه هغه سکل از د کول شروع کړم. نو ما یو کال مسلسل هغه کار کړ، ما دا سیل ټیکس کار کړی دی، ما دا انکم ټیکس ریټرنس جوړ کړی دي، ما پکې دا کیپرا والا ټول کارونه کړی. نو دا بالکل زما فیلډ اپوزیټ دی، دا زما فیلډ بالکل نو، ځکه ما سربل سل لار نه وا آپشن نو، ما سندای مجبور یم چې دې طرف ته.
پاکستان مرکزی حکومت منلی دا د خراب اقتصادي وضعیت لکبله په هیواد کې د بیروزګاری کچا د 13 دریو کلونو په نسبت سکال 10.3% ته رسیدلې ده. حکومتي چارواکي وایي هنر لرونکو ځوانان په ګډ شمیر کې بهر روان دي.
لیکن مونږه دا حالات دی د ملک، هغه مونږه خپل ځان مانه دا ذمہ داری اغشته ده چې مونږه دا انډستری ډومیسټک انډستری ګلوبل مارکیټ سره مونږه دا ځوانان ملاقات وو چې هغه کې څه مواقع وي. د ویلډر هغه موقع دا، الیکټریشن هغه دا، انډستریل ټیلر هغه دا، د آی ټی هغه دا، د پایتون هغه دا، هغه یو اپورچونیټی وی یو ملاپ اوشي.
حکومت شمیري ښایي په کال 2023 کې له پاکستانه 2,01,000 خلک او په کال 2023 کې 8,02,000 نه زیات خلک بهر هیوادونو ته د کار لټولو لپاره تللي وو. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ملګرو ملتونو په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې د افغانستان یوازې 4% خلک غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. ملګرو ملتونو په دې راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه مایوسي لا زیاته شوې ده او نږدې 80% ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه د ځایي چارواکو سره هیڅ ډول تعامل او اړیکې نه لري او د عدالت لپاره اړ دي چې په سړو او نورو خلکو تکیه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای افغان سرویس خبريال وحید فیضی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د ملګرو ملتونو د خلکو څنګه او د مهاجرت نړیوال سازمان په ګډ راپور کې ویلي چې یوازې 4% مېرمنې او 3% نارینه غواړي چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي. ملګرو ملتونو د راپور په درې د شولایتونو کې د 878 خزو او د یو شمېر سړیو سره د مخامخ مرکو پر اساس جوړ کړی دی.
زیات شمیر مراکشو یو افغان مرمنو او نارینه وو د باور څرګند کړي چې د خزو د وضعیت ښه کولو لپاره نړیواله ټولنه باید د خزو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو زمينه برابر کړي. د مشورې شوی خزو او نارینه وو لمینځ د طالبانو پر رسمیت پیژندنه د دواړو خزو او نارینه وو لخوا په پراخه کچه رد شوه. په ترتیب سره یو واځي څلور او درې سلنه دغه ډول رسمیت پیژندنې ملاتړي وو.
ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي چې په ټولنیز، اقتصادي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د افغان مېرمنو وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي لا زیاته شوې ده. یو شمېر مېرمنو ملګرو ملتونو ته ویلي چې د خپلو نظریاتو د مطرح کولو پر مهال پر سړو باندې اعتقاب د دې سبب شي چې په مختلفو کچو د پریکړې نیولو په بهیر کې د هغوی حذف کېدل عادي شي.
خځې نشي کولای پر هغوی باندې د وضع شویو قوانینو لامل پر خپل ځانونو باندې غیظ ولري او هم نشي کولای چې د سرغړونو او یا د کومو حقونو د تنفيذ څخه چې د طالبانو لخوا هغوی ته ورکړل شي نور کسان ځواب ویلو ته چمتو کړي.
پراپور کې زیات شمیر مېرمنو ویل چې د طالبان د حاکمیت لاندې خدماتونه وړاندې کولو باندې د مالی زیاتې دل له امله وضعیت لا خراب شوی دی. ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې د اویا فیصدو ښځو مالی وضعیت او عاید د 2023 کال په دویمه روبا کې د دغه کال د لومړۍ روبې پرتله لا خراب شوی دی.
میرمنو کلی حذف کول دا یو غیر قانونی، غیر انسانی او غیر شرعی کار دی. د اوس لپاره البته د سازمان ملل متحد دغه راپور په حقیقت کې زما په نظر یو هوشدار غوندشی وو د بشری حقوقو مدافعانو ته، د افغانستان میرمنو ته چې یعنی مونږ کوم عملی اقدام نکوو هم دا راپورونه دي چې خبريږي.
دا په داسې وخت کې چې په قطر کې افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاه ظفر کرندکر په تازه څرګندونه کې ویلي که څه هم د دوهې په دریمه غونډه کې بحثونه کې افغان میرمنو په فزیکی ډول حضور نه لرو، خو د هیوادونو ځنګړو اساس د افغان میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کړی دی.
Even though Afghan women were not physically present in the room,
د طالبانو سره په غونډه کې د دې سره سره چې افغان مېرمنې د غونډې په خونه کې په فزیکی ډول حاضر نه وي، خو یقینا هغوی د میز په سر بحثونو کې شامل وي. د څلورشتو هیوادونو ځانګړو استادو د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو او کار ته د مېرمنو پر ستنېدو ټینګار وکړ.
سره لدې چې طالبان وایي په افغانستان کې مېرمنو ته د شریعت پرانا کې حقونه ورکړي، د خو د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان ل بیا وکمنیدو وروسته لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې دي، او د دې ترڅنګ په دولتي او نا دولتي موسسو کې هم د مېرمنو پر کار محدودیت لګول شوې دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د بلوچستان د سرحدي سیمې قلی عبد الله یو روغتیایي چارواکی وایي چې د پولیو د پرلپسې کیسونو رپورت کېدل پاکستان په عالمی کچه له چیلنجونو سره مخ کوي. ډاکټر هادي کاکړ زیاتوي چې د پولیو وایرس مخنیوي د ټولنې د هر وګړي نه ذمہواري ده، او روغتیایي چارواکو دا ذمہواري د چیلنج په توګه منلې ده. د وی ای ډیوا خبريال رفیع الله مندوخیل له ډاکټر کاکړ سره خبرې کړې دي.
کل عبدالله د کوټیا او چمن ترمنځ پرته د بلوچستان سره د ضلع ده چې د پولیو وایرس له پلوه حساسه یا های رسک ضلع ګڼل کېږي. د پاکستان په روان کال کې د پولیو تر ټولو زیات مثبت کیسونه په همدې کل عبدالله کې رپورټ شوي دي. د کل عبدالله د صحت محکمې ډی ایچ او ډاکټر هادي کاکړ وایي چې پولیو وایرس یو چیلنج دی، او د مخنیوي یوازینۍ لاره په ګډه د وایرس له منځه وړل دی. په خبره پولیو وایرس په نړیواله کچه د پاکستان لپاره چیلنجونه زیږوي.
کلبله ډیر زیات چیلنجز لري. زموږ له خلکو زده امید دی چې دا کمیونټي زده امید دی چې دا زموږ کشنیان لدغه وایرس سزا، لدغه خطرناک وایرس سزا موږ په ګډه بچاو کو. کلبله بچان زموږ د ګډو بچان دي، او دا خالی لدغه وایرس لوي ځکه پاکستان ته انټرنیشنل چیلنجز مخامخ دي، او دنیا له پاکستان زده امید ساتي چې دنیا لګر دی نړۍ زخه دا وایرس ختم شوی دی، خو پاکستان کې او افغانستان کې دا وایرس تا نو موږ د کمیونټي ز د خپل خلکو زخه د خپل مشران زده خواستي چې دوی د هلکې اثر رسوخ چې دوی کوم ځای کې دی په کله موږ سره تعاون وکي، او موږ په ګډه باندې دا کم چیلنج دی په ګډه باندې سره کور کو.
په کل عبدالله کې د سلګونه پولیو کارکونکو لډلې یو ځاوله کم دی چې په خپل د پولیو ښکار شوی، او اوس یې هوډ کړی چې نه یوازې د مازوري سربیره کار وکړي، بلکې د سیمې تر ماشومانو د کترو پر سوالو سره هغه د ټول عمر له مازوري خوندې کړي.
زه خپل مازوري هم زده نه غواړم چې بل څوک مازوري فائدې شي، او مازوري دا شی د اغل لیلا جې بیماری ده. زه خپل مازوري هم ما ته ملمیږي چې دا ډیر غټ تکلیف دی، او زه په دفولی کې اوس په دې وجه کار کوم چې دا انساني خدمت دی چې بل انسان زه د درنګ مازوري څخه بچاو کوم لکه کم چیزه. موږ په کوم یوسي کې چې دا هغه کې 3200 ماشومان دي، په اسکول کې چې دي 150 ماشومان دي.
په کل عبدالله کې د پاکستان د روان کال تر ټولو زیات مثبت کیسونه رپورت شوی دي. دا سیمه د بلوچستان یو له حساسه یا های رسک ضلعو ده چې پکې په خام تر ټولو زیات د پولیو مثبت کیسونه رپورت شوی، ځکه چې دا سیمه له افغانستان سره پر پوله پرته ده.
دوه کیس راغلي دي، یو دوه په داروزه کې دي او یو په کلابلا ټو کې دي. دا خدای لپاره زه د خلکو ته دا خواست کوم چې دا ویکسین ورکوي. زه خپل مازورم دا زما د مازوري دغه حالات دي، او دا خلکو ته دا خاص کوم چې ویکسین ورکي خپل بچان خپل ځان دا ګرده حفاظت کوي.
په بلوچستان کې د روان کال په اوو میاشتو کې اووه مثبت کیسونه رپورټ شوي دي. درې په کل عبدالله او څلور په کوټه چمن روب او ډېر بوکټي کې رپورټ شوي دي. په پاکستان کې د ټولو مثبت کیسونو شمیر نه دی چې دوه په کراچي او د سند په شکارپور سیمو کې رپورټ شوي دي. رفیع الله مندوخیل، وایس اپ امریکا، ډیوا، کل عبدالله.
او په اخر کې هم د افغانستان او پاکستان په اړه یو ریپورت. پاکستان له افغانستان د میوه په وارداتو یا درآمداتو باندې بندیز لګولې دي. تر دې وړاندې پاکستان کې له افغانستان څخه په درآمد کېدونکو پیداوارو باندې د ټیکسونو شرح هم لوړ کړی شوې و. په پاکستان کې د دغه بندیز او د مالیې یا ټیکس لوړېدو بد اغیزې په ښکارا کېدو دي چې له امله د میوه بیې په پاکستان کې اوچت شوې دي. نور حال ملک وقاص په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د انګریزي ورځپاڼې دان د یو رپورت تر مخه د افغانستان پوله د 13-29 راځي د افغانستان نه د صادراتو او وارداتو لپاره تړلې شوې. نو ورسره په ټیکسونو په کچه کې هم زیاتواله راغله دي چې له امله یې د میوو بای اوچت شوی دي. د پوله تړلې کېدو سره په پاکستان کې د میوو په نرخونو او کاروبار دواړو باندې بد اغیزې رامخته کیږي.
بازی ورس بارډر بند کی برناقه نو بس ویش دا مالی سار شي مال جل تی سار شي بدا خورمانه و انګور دي ګرمه ده دا خوب دي دا خو دې 2-3 غنټه گاډه و درې دو بس دا ختم شو دا بیا غ پیسې نه کی ناغه د دې هغه مزه پات کیږي نو به دا پنجاب ته زی.
د افغانستان نه په دې موسم کې خورمانه انګور خربوزه او هندوانا پاکستان ته صادریږي. په کم ک یو خوا د ترانسپورت خرچې زیات شوی دي کوم چې د دې کاروبار سره تړلې دواړو ملکونو کاروباریانو ته زیان اړوي.
5.5 لک روپۍ 6 لک روپۍ د یو گاډي کرای دي او دومره د دې 9.5 لک روپۍ د دې محصول دي اغم پاکستان علی افغانستان نالي اغي پیسې نالي اغه دنه چې مال راځي دوی علي مون سره د دوی د ټیک سو غندې مون مال خلاړه تباجو یو روپۍ نه کوي دا ټول خلک غوا دی چې دا په سوغه پشپک سوا په وسو په شپک سوا وسو روپۍ دانه خرڅيږي او شپک سوا روپۍ به یو دانه باندې ټیک راځي. غریب سره خوړې شي په 200 روپۍ دانه به دا غریب څنګه وادي.
د بیرابل قسم میوه دا تازه پاتې کېدو وخت ډیر کم وي او د پولې تړل کېدو له امله ډیر میوه خراب شي. بلخوا د میوه په یو ټن تر 1500 روپو پورې ټیکس لګیدل دي. د سه بد اغیزې کيوخوا په کاروباري خلکو سرګندېږي نو له بلخوا د عام اولس لپاره هم میوه اغستل ډیر ګران شي.
کم از کم بده 2500 روپے کسٹم دے دا ټول غریب عوام له دمر زور ور گئی کنا چل تا کسٹم پہ سیوا ش دلته دی غریب عوامو نا 2500 روپے پدی باندې دا مال گران شي پدی باندې مال گران شي. کم از کم دا کسٹم دی کم کی چې پدی غریبانو چې دا کم مالونه لیدې ته 1500 روپے په کارټن کې په منافع ملو شي.
کسٹم سیوا شرو او خرسی هم نشته دی بازارونو کې من خرسی کی مثال خبر او ال ګلم دا او بلدار چې مالونه کم دي کنه دا تو پانونه را ده مطلب دې سره کم را لی او بل ریټونه د سیوا دي چې په وسنه کې چې هغه والی.
د افغانستان تاجران ګیله کوي چې کله هم د هغوی پیداوار راشي نو پاکستان په ټیکسونو کې زیاتواله راولي او داسې د هغوی صادراتو ته زیان وړي. ولی بلخوا د پاکستانی چارواکو سره په دې اړه د بیا بیا تماس نیولو نه وروسته هم دوی میډیا ته په دې اړه د دریس ورکول نه ډډه وکړه. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
سره اوسی.
زمونږ د نن شپې دغه خبرونه ختميږي، خو په اخر کې یو خبر تاسو سره شریکوم. هغه د اسلام آباد کې د امریکای سفیر ډونالد بلوم ویلي چې پاکستان دی د خپل شهريانو د دې حق احترام وکړي چې په ازادۍ د خپل رائے اظهار او سیاسي غونډې وکړي شي. امریکای سفیر دا خبره په داسال کې کړې چې په زندان کې بند په خوانی وزیر اعظم عمران خان د پلویانو خلاف د پوز په ملاتړ حکومتي اقدامات دوام لري. په دې سره زمونږ دغه د نن شپې د روانو چارو خبري خبرونه هم پاتور رسیدله. نو تاسو په پخ خدای سپارو. علامه ملشه، شپه مو بخیر.